د غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وایي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې وو پولیس والا ژوبل شوی دي او د اوکراین ولسمشر د هیواد ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره آئینی ترمیم وړاندې کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د اورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال رایل شریف په دې موقع غمځپلو کورنیو سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې موقع د فوج مشر وویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شوو کورنیو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نه ورکوي چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترهګریز برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت به د لقبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو میلیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پاریک ویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولۍ ورولي چې په نتیجه کې یې یوه ښځه وژل شوي او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي. دی وایي دا پیښه تېره ورځ په پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستان فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورونه لګوي چې لومړی ډزې پیل کړې دي. پاکستاني فوجیانو تېره ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسي یوې بې پایلټ الوتکې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې د ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای په دې برید کې چې د چهارشنبه په ورځ مازیګر د لخکرګاه خار اړوند درې محوزه کې رامنځته شوي و پولیس والا ټپیان شوي دي. قومندان ویل چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل لخکرګاه خار ته داخل شي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د دې برید پړه چا تر اوسه پورې پر غاړه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
په ورته وخت کې د کورونا چار وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي. د ډېر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خودمختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی پلان وړاندې کړی دی. د پارلمان د ویبپاڼې تر مخه په دې مجوزه مسوده کې پاین کې د ډونیسک او لوګینسک سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکول شامل دي. د یوکرینیسکا پراوادا ورسپانې نن یو خبر ورکړی چې پورشنکو دغه عیني ترمیم له هغې وروسته وړاندې کړی چې یو ورځ مخکې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویکټوریا نیولینډ د هغه هیواد سفر وکړ. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو له پورشنکو غوښتي وو چې د مینسک د موافقې عملي کولو په لټ کې د دوبان سیمې خودمختاري لپاره پارلمان ته عیني ترمیم وړاندې کړي. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نورو پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 229 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوي دي. د حکومت زیاتره جګپړو غړو د دې بل مخالفت کې رای اچولې دي چې پکې د توانایي وزیر او د پخوانی مالی وزیر شامل دي. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلي چې قام سره د پور ورکوونکو د شرایطو مننو له علاوه بل لار نه و. وروسته خبر سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر نهې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرن یې تهران په دې سخت تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړ کې مرسته کړې ده. دا اتر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسی بې له اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر ناورو.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.88 روپۍ او په 23 روپۍ 50 پیسې. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.35 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم دا کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز مشر پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر کال برید د وجل شو ماشومانو کورنیو ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې جاري وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبیني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل په درېونه یو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس دی باندې په دقت کار کوم.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو په سندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداروایي د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
موږ ډیسټریکټ کنټرول روم سم ته بلیس کړی دلته کې کوم ځمن کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وايي نن ماښام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شریع اصول دا دی چې کله یو د شوزې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماښام نه پس به دا اجلاسي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو: د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د پیښور د سفر پترس کې په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وجل شو ماشومانو د غوی د استادانو د کورنۍ او لغړو سره روژه ماته وکړ او ورسره یو وار بیا خپل خواخوږي شریک کړه. په دغه موقع د پوز مشر وویل پر یاد سکول حمله کوونکو څخه زیاتره وجل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی په بشپړ توګه له منځه وړل شوي نه وي جاری واوسیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ آرمی پبلک سکول کې د وجل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازی یې ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال لاهل شریف آرمی پبلک سکول کې د وجل شویو ماشومانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او په یاده پیښه کې د وجل شویو ماشومانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډول وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وجل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د آخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقع آرمی پبلک سکول پیښه کې وجل شوي کسانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د وجل شوي کسان د کورنۍ غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 130 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وجل شوي ول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا دریو نه پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست د وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و، یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یوه پروسه بدل شي. له خوسته د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري که سیاسي مخالفت طالبان افغان دي دو خارجیان ندی، هر ستونزه تلری با کاغذ بنده ایواج افغانستان آرامی گورد، پول دنیا ما اجماع تراولی تا افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر د سولې بلرخ پاکستان هیواد و باله دوول چه د پاکستان د حکومت چارواکو تایی پسرگند بیلی چه یاد حکومت لطیر و چوار لسکلون راهیسی د افغانستان حکومت سره ایوان آیلم شوی جگره پیل کرده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې وادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویل چې څوارلس کاله وو تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې، زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ، د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بللار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د شپونکی هم په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نشي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د د یادونه ورده د سورې د ورستې خبرو په باب افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوي خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سورې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري، بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ورسې جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سورې د ورستې خبرو پر سرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان لټینګ دوه پرته ګټه نه لري.
له خوست اعظم خبريال نجيب الله خيل او د افغانستان د فرياب ولایتي شورا وايي ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پامونه کی ممکن ځینې ولسوالۍ له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمایزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي د فرياب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کټه لیږلې ده او ډېر ضربه دغه ولایت په امنیتی وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ وو.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمې چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی، ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمایزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت له نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی وو او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلې. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بې ساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي لنن یعنی زیارت ورځ څخه بعد اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي. دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینې نورو سندونو او خوړونو کې د اوبو سطح ښایي لوړه شي. د ادارې له سندونو او خوړونو سره په نږدو ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظ ځایونو ته ولاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له هر رقم هنګامي حالاتو سره مخ کېدو لپاره یې تیاری نیولې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسدا، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دوه امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیرا اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سند هم لیول اوچت دي، شي خو فلحال چې کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سي دي سند فلډ سره ډېر چانس نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي. نو زمینو کې چې چا اوبو لارو کې زمینو کې اوګري دي، مرتان کې بعض علاقې شوی، هغه صوبای کې بعض علاقې شوی، دې زمینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سندونو لار کې کورنه جوړ کړي دي یا اوجرې جوړې کړي دي، نو هغه چانس شته چې اوجرې
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي، بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده، هغه تم چې کوم د انسټراکشنز هم ورکړي چې تاسو کوم ریور دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي، نو هغه تاسو خالي کړئ، هغه صفا کړئ، هغه برابر کړئ. نه علاوه هغه کوم ریلیف فند ورکړي لمنګا تو رئیس کړي دي چې اره داسي چې په یو ځکی کې پرس کرے صفائی ضرورت ته خلکو ته ریلیف ته پارا بند وغیرہ دي سيزونو ضرورت ته ناري من تاسو دا قسمه ایکټیویټی کوي شي. څنګه نه علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم استابلیش کړي دل ته چې کوم زمنګ کنټرول روم دی د عيد ورځو کې به دا هم اپریشنلی
د یادونه دا چې په تیر اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور قاسم علي خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماخام به په دغه مسجد کې یوه غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره چې نوموړی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي، د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دالے چې کله د میاش یو بشو سے پوره شي، نو بیا د میاش لټون پکار دی، ما خام نه پس پدا اجلاسی
که بیا دغه شهادتونه را لید ته تاسو مره پور انتظار کوي، ځکه تاسو جمعه ته خود ډیر لری لری زون شهادتونه راځي.
نو سره د شهادت رسیدو دو مرحله لومبه دای چې تولې دي شي، نو دا غزي علما ول مون سره بتو کی کله رزي وی نو غي مون سره بتو کی چې وی تر تک مسلمانانو میاشتې دلې دا او مونږ دې در لګو دې سره عالم هم تاسو لراځي، نو بیا مونږ هغه ته ګورو چې دغه خلک مونږ ته څومره سات کې را رسیدي شي، نو هغه حساب باندې مونږ انتظار کوو.
خو بیا لکه تاسو خام خاص سیکریټری به مفتی صاحب دومره لوی فیصله کوي، هغه شهادت چې څوک دا کوي، نو هغه کم خلک پکاري؟
زمونږ د سیکه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي، نو مونږ هغه معیارات ګورو، لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې دی هغه د اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه، شهرت یعنی دین والا وي.
مفتی صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي؟
تاسو ګوري چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي، مشورې سره او اتفاق سره کیږي.
هم بیا مفتی صاحب دا سره بيتي شي وي وفاقي حکومت مرکزی الهلال کمیټې لاړه خا چې یره د اختر په یو ورځ اکثر لغي وي چې تاسو سره تعاون نه کوي؟
دا خو اسی د خیبر پختونخوا علما کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی، تعاون خو موږ هر هغه قدمه پوری کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دینه ماتیږي. اوس کله کا دې تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي، نو هغه تعاون خو موږ نه کوو، خو هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
هم بیا دا یو خبر لوي عامه کیږي چې اختر دې او روزه دې د سعودي حکومت سره د غشید.
موږ د پاکستان اوسیدونکو خلک یو خپل کې سره ورونی کنه، یو کور خلک دې چې یو سره د خپل روح خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني، نو سعودي والا خو بیا زو دا وایي چې تر ځامن دي تر بولان دي داږي بیا دي چرته نه خو شو عامه خبره. بل نه خبره هغه شرعي له ها سره چې سعودي عرب سره اختر کول یا روزه کول دا یو ځان لا چې دا مسئله ده. نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو، چې خپل کور کې اتفاق راشي، نو بیا سړی مالت او کلي او ښار او وطن کې ګرځي. نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو، د عالم لپاره ګرځو، دا خبره به لږ د عقل نه بعید دی.
د پېښور د قاسم علي خان جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره مو په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
مشال راډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات پایته رسیدلی دي، او اوس ورته د ځینو قبیلو بې کوره شوي خلک بیرته ستانه کړل شوي دي. دغه بیرته ستانه شوي خلک چې یوه موده وروسته په خپله سیمه کې وړوکی اختر کولو ته لیواله دي، وایي دومره پیسې ټکې نه لري چې ځانونو او خپلو بچیانو ته نوې جامې او همداراز کلی خواړه واخلي. د دې خلکو په خبره د خپلو کلیو د امنیت په اړه لا هم ډاډمن نه دي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
دغه خلک وای چې خو او شش پکاله پس با په اول ځل وړوکه اختر په خپل کلیو کې لمانځي، خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي، او د وګدې بیکوري او بي وسایل مله په سمتوګه د اختر لمانځلو نه به برخي دي. په دې حق لا باړې تاسو نشو یو تن عبدالمیران پردې مشال ریډیو ثوي
چې کم اختر مخکې کېدل او په دغه زبون دی مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته ری ها چې لکه نم د ماشومانو کپڑے د واسه کیږي، نم د خبره رو چې د اختر ورځې یا نور خواګه د واسه کیږي، ویلې چې زه بدلیو چې کم څه متا د حکومت پاکستان لا ملو هغه 50,000 روپۍ او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غا څو شول، خو صرف مو دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات سره او په ملک د امن امان وي.
او د باړې کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګورونه او مالونه ارس خراب شوی دي، کورونه خراب شوی، اختر حکم خوشاله رونق چې هغه بکی اوس نشته، هغه مټیان او برفیان موږ نشو راوړلای، هغه غوخي وینچ راوړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسو دي نشته. حکومت له موږ اپیل دی چې موږ له اول خو هم داسې د روزګارونو لپاره مرسته راځي کیو دي، بجلی مسایل هم دي، دا حال کی او بکلی کې هم دي، اوبو مسالا او اوبو مسالا حال کی.
یا د دې ویش په باړه کې یو وګدې مو دې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وو، او دلته د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ځای خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه رسیدلې دي او په لوی کچه بې کوره شوی دي. خو اوس هلته حکومت متی واک منی بحال شوی دا او د زنی کبیلو خلکی بیر تخ پلو کورونو تا تلی دی، او وای چې حکومت د دوی د بیا بحالی لپاره کوټلی ګامونه پور تکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د نیمه قبایلی سیمې ایف آر لکی مروت بیټنی قبایل وایي نن یې دیرش روژې پوره کیږي او سبا به اختر کوي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې میاشت یې له کړاوونو ډکه تیره کړې او د اختر د خوشحالۍ او لمانځلو لپاره پیسې نه لري. د قبایل د هغې ورځې پرمان هم دي چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ اختر وشي. له سیمې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه د امن او انصاف په حوالے سره د انډیا سے دوی صحیح له تامې لري. شاکر بیٹھانای بیایي
وزیر اعظم صاحب اعلان کړو په هغه باوجود بجلی دومره کم وا چې بالکل د نشته برابر وا، خلکو ډېرې په تکلیف سره روزي ونیولې. اخر دا د تیرې خدای دې وکړي چې سبا یې په خوشي سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیرا ارشاد بیٹھانه خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړی بولی، ځکه چې د دغې فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹنای دے روزے میاشت او نرخونو په باریک شه په دارنګ جاګی جی
مسلمان خیال ساتل دا چې حکومت نرخونو نه جره چټوله.
محب الله بیٹانا یای چھ امن وی انصاف وی بیا ہر روز عید عید دای
نن مگر در سمر روزا دا او سبا تو مین د شہید پے او عید پس خوان دی چھ انصاف وی او امن مڑ بده وا کو چھ خیبر پن کو فار چھ امن او انصاف رہی چھ
دغو کا بیلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نہ غشتنا وکڑلا چھ اسلام یو وطن او قوم یو دای زکا حکمرانانو عالمانو او ملایانو تاہ پکار دا چھ دی عید دل منزل پریکڑا پیوا رس کاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسوغ گی دولسنی میں بجے شوی لگولیازا لن خبرونا اورو
دا پاکستان فوج مشر جنرال رائد شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه جماعت په موقع کړی دی. د چین حکومت په علاقبالي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو ښځه وژل شوې ده. چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هلمند ولایت اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوي دي. د برید پړه چا پر غاړه نه اخستی. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمې چارواکو د دې ولسوالۍ د سټراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی و. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته د یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې وغوښتل. او سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده.
لنډ خبرونه مو له ګلایز اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناوري.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، پکار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخیستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې د متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخیستو جرأت ونه کړي. آج ورسپان خپل اداریا په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو لوجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو لوجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نکړي شي. ورسپان لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت لا پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په هاي سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې بیا د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې له ما هارون بچا وري. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تر وروستي برید غندلې. د خار په تر ټولو غټ جماعت کې یو بمی چاودنه هغه مهال وشوا چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یو اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عام خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو، د افغانستان د جګړې یو بل وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې دغه بمی چاودنه په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمیرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنه خبره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلې ده. دا کتاب چې د وی هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لستونکو ته ښیي چې څنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی، او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستاني ډان ورسپانې په لیکنه کې د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوې تړون د یو مثبت ګام په توګه یاد شوې ده. خو لیکنه وایي چې پر دغه تړون ځینې عرب هیوادونه او اسرائیل خوشاله نه ښکاري. مقاله دا هم وایي لویدیز هیوادونو ته احساس شوی چې د سیمې د ثبات لپاره د ایران رول مهم دی. ګلیاز د دې لیکنې لن تفصیل اوروي.
ډان ورسپانې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټمي پروګرام پر موافقې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د تیرې نهې په ورځ یو مثبت خبر رامنځته شو کله چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر استازي دا یو تاریخي ورځ وګرځوله چې یوې ښې موافقې ته ورسېدل. بل پلوته د ایران د بارنو چارو وزیر هم دا موافقه تاریخي وبلله. ورسپانلې کې چې په حقیقت کې له ایران سره له یوي لسیز رایسي نخ کار کیدونکې لانجه هواره شوی، او په دې ټوله موده کې ډیر تاوتریخوالي او بدلون هم مخې ته راغلی ول. ورسپانلې زیاتوي چې په دې معاملې کې د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ګټه ورسوله. که څه هم دې موافقه سره د راحت احساس شوی، خو د دې انحصار د موافقه پر عملي کولو سره تړل شوی دی. ورسپانلې کې چې ایران ژمنه کړې ده چې جوهري پروګرام یې پر امن مقاصد لپاره دی، او د نړیوالو سارونکو په وړاندې دروازې خلاصې دي. د دې په بدل کې به په ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه لری کیږي، او کنګل شوي فنډز به بیرته خلاص شي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهمو سانګو پیټرو کیمیکلز، هوا بازی او تجارت کې به سرمایه‌کاری نور هم زیاته شي. ډان ورسپانلې کې چې دې موافقې سره ایران به له کلونو وروسته بیرته نړۍ سره خپل تجارت شروع کړي. ورسپانه زیاتوي چې د موافقې په اړه غبرګونونه ډېر مثبت هم نه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د دې علاوه په خلیج کې عرب هیوادونو هم د دې موافقې په اړه مثبت غبرګون نه دی ښکاره کړی. ډان ورسپانه کې چې دا خبر په پام کې نیول پکار ده چې جوهري تړون د یو نوي او بدل منځني ختیځ مکني حقایقو عکاسي کوي چې پکې سیاست ډیر مهم عنصر ګرځېدلې دي. ورسپان لیکي چې مغرب په دې خبره رسیدلې چې په منځني ختیځ کې په جنگونو او اسلامي ورپکیتوب کې بیا ایران یو مستحکم هیواد دی، بلخوا تهران هم د شام او یمن شخړې هوارولو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د ایټمي پروګرام په اړه د یو تړون له کېدلو وروسته د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کسانو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراټیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغه تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د مشر اوباما وروسته د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرې د کاندیدې پر هیڅ تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به د خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوي وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وو او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړې دي. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې ده. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په سر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړي چې د دې تړون چې لمخې به ایران د لږ تر لږه لسو کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمی پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمی صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پر اتلونکو ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او ترغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد پر اختیار توګه اټمی پروګرام ختمولو ته تیار شوی نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د تامسن په نوم یو موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرسندویا ټولنو پر کارکونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویا ټولنو کارکونکي وتښتول شول او وروسته بیا وبجل شول. جزئیات د احمد شیبر ناورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویه ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خو دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 10% کې تیر کال لشوه. تامسن مؤسسه د مرستندویه ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 41 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 45 بریدونه د مرستندویه ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د ټامسن ماسی په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وشتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د ټامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویه ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. ټامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ مؤسسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیشې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د ټامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویه ټولنو لپاره خطرناک ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړه وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې لکه وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپله پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میست افغان کډوال وایي د دې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. پر دغه موضوع د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 1.5 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 1.5 زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن پر اتاک سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه د هبد وکړي، مثلا د شپږم کورګي څخه ولاړو مثالو سره د دولسم کورګي درسونه وایي او ټول انجینران، استادان، ډاکتران کچی د چلډرن په یواز بلې اداره راځي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مساعد دغه ښوونځي وچلي. لکه د دولت په شان وسیله درلوده، هر د بخښ ته خپل مامورین درلوده او هغه خپل بخښ ډیر ښه په امانداری پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چی یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلوه بډای اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پو مسلکی کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نشي.
که بل ان جو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دا پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دود، کلتور او عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت لکبل چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې خبرګون وشي او یا د کډوالو اندیشنو ته ځواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوی حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره ده چې د فدرال ګورنمنت څنګه هم راخسي ده، پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فدرال ګورنمنت څخه خبر کړو چې سیف د چلډرن بای چې په بلوچستان کې بند نشي. چې ولې دې د وځي سره شاید موشته نور هم نقصان راوړي چې نور ان جی او څه ته کار کوي لګیات نه موشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې یا په نور سېکټرز کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام د تر ریوالو شي او کنو ان شاء الله اختر بعد ان شاء الله وخت کوو به حال ورسره.
سیو د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړې، نو بل خوا د دوی تر تنظیم لاندې په شونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د شونکو په حیث د کار او روزګار زمينه هم برابر کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په کبالی سیمه خیبر جنسای کې د پولیټیکل انتظامی لخوا مذهبي لګکایو ته تر لونګیو ورکول ورسته دغه لګکایو هلي خودل چې یو شمیر مسلې به اوس حل شي. د دوی په خبره چې د شناختی کارډونو جوړول او د اسنادو لاسلیکولو کارونه به ورته اسانه شي. په دې اړه د اسلام آباد کې د خپل خبريالي رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصله هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصله ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا دوه د سیک برادری او دوه د عیسوي برادری مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوی و. مخکې د ملکي یوازې د قبایلی سیمه مسلمانانو پورې محدود و. هم دې لړ کې سیک برادری سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سره کولای شو.
ملکانو یا مشرانو سایبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کوم حالت کی چنگ فارم بے جوڑا والا یا بشنا دی کارڈ مگو جوڑا والا نمگا غفت سبا جس نے میرے مزر بکولو اور مگو وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمگا بڑی رغت ایشو نو دیر دو کسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میرا ہوشو نمگا کور کی دشید میرا ہوشو نو لگ نمگا دیگا سان تیاشتا دیگا پارا یا شنا دی کارڈ چنگ جوڑا یا مگا فارم بے جوڑا یا سنور دس دیگا ڈاکومنٹ سی نو غد پارا مگا دیر زیاد نمگا سان تیاشتا دیگا پارا کدار در
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسی پوینا مونږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادری نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوه لري او هوارولې هم شي.
ویلسن وسیر خو یو د دې کوتل کې یو ډېر ښه آپشن او دغه باندې مونږ ټول خوشاله کنا چې څومره کمیونټي چې دا ټول فاټه کې کار کوي کنا دا سم مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنا دغه باندې مونږ ډېر خوشاله چې دا یو خسته وخت چې ملکی دغه ته ملاش
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادری یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډیره غټه خبره ده چې په خیبر جنسی کې سیک برادری ته د یو قوم درجه میلاو شو.
هغه قوم چې هغه ټول عمر الته پاتې شوی دی، هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د ماینورټی سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډیر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه غی ته ملاو شو. نو دا ډیره غټه خبره ده.
سیکو عیسوی برادری سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسی غونډې په نور ایجنسو کې میشت اقلیتي برادری مشرانو ته هم د ملکي درجه ورکوي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو بنگړی او نکریزی د پښتنو خزو د سنگار دوه داسې توکي دي چې په اختر او د خوشاله په یو شمیر نور موکو کې هغه زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د خزو درمنځ په اختر کې په لاسونو خپو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په یاد خار کې له ځینو میرمنو سره د نکریزو په بنگړو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا وړو کې اختر پر اتک سره بنو کې میرمنې وای د اختر لپاره نکریزه او بنگړی په شوق سره اخلي. دوی وای د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دي او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وای د رنگارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنگړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالی سیمې یوه میرمن روبینه خان وایي اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریزه نه وي نو اختر نه وي. بلا میرمن عصمت وای د اختر لپاره دوی رنگارنگ بنگړی او نکریزه ډیر په شوق سره اخلي او د هر رنگ کپړو سره د هغه رنگ بنگړی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنگړی او د نکریزی نه بغیر خو اختر نیمګړاوی او میشتوله پیغلې چې دا بنگړی او نکریزی اختر ته ضرور وخلی. سیمه کپڑے می اخستی کنه هغه سره میچینګ بنگړی وخلی او نکریزی کون میژ لوسې د پورا وخلی لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلی اپ سره باندې لگاوی. دا سه لکه پیغلا چې اختر شه بنگړی او نکریزی نه لگاولې د هغه د سیمګړی غونډلې دا شی.
سیمه وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو ښکلې ګلکاری کوي. دغه میرمنې وایي پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډیر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندي وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو راتلونکي وړوکی اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور او همدارس کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونه پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، دا هر څه له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خلی ونیوی، سرتیز بدماش، مچڑ غریب سرا او آئی لو یو ٹو شامل دی. دا فلمونه د پیخور په شمول د سوات، مردان، کوئٹه، کراچی، لاہور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچڑ غریب سرا او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آئی لو یو ٹو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش ہدایت کاری یا ڈائریکشن قیصر سنوبر ورکڑے دے. د غرنگ پدی فلمونو کې شاہد خان، ببرک شاہ، جہانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاہ سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دی. پدی فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینی موضوعات هم راغستی شوی دی او د شاکر زیب او ماسٹر علی حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاہ سوار، نازیه اقبال، گل پا پانی، ستارہ یونس او بختیار خٹک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندری ریکارډ پېښ شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه سوي کلی چې مشال ریډیو د سرتیز بدمش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل نو هغه وې
تعلیم تاکہ بدی مل کے وہ تعلیم فروغ بکا دی پسماندہ علاقوں کے تعلیم کا بدی موضوع بان لوں کہانی کا
حمداشن دا فلم مشیر غریب سر پیشکار اور دا فلمی اداکار شاہد خان رور تنویر خان مشال ریڈیو تا اوی چی دوی دا زل خپل فلم کی دا غریب او مالدار موضوع راغست دا
بس دا من خود انشاءاللہ دیر امید دے فلم ہم دیر خجول دے بس دا امیرہ غریبہ دا غس دا غد اس میسج دے پتی اکثر دا خانان غریبانا تا دیر سکت بول بس دا غا میسج دے پتی
دا ذکر دا دا پختو دو وہ فلمونو نا علاوہ دا زل دا پاکستان پا سینماگانو کی پینز دا اردو جبی دو دا پنجابی او یو دا انڈیا فلم خودل کی گی او دا پختو فلمونو سر دا ترلو خلکو وینا دا چی پا فلمی سنت کی یوازی دا پختو فلم پا جوڑی دو باندی نن دا سنت آباد دے سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.